دوشنبه د سنبلې 15 د سپتمبر 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې او ملګري ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. د خبرونو تفصیل. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصار لپاره د وسلوالو طالبان ولسوال او د هغوی د سری قطعي قمندان هم شامل دي. د شاهین 209 قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل امنیتی او دفاعی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د سیمې تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي ترڅو په قیصار کې ګواښ له منځه یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یوځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلک کوته ډیر زیان رسیدلی او هلته تر سلو د ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې دي د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه او کله ناکله په موقت ډول پرانیستل کېږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. په پاکستان کې اوس مهال تر 1,000,000 زیات افغان کډوال میشتي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه چې کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې اداره څرګندوي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې سربیا او کوسووا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. ډونالډ ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوو سربیا اعظم پرون په واشنگتن کې له ترامپ سره وکتل. ډونالډ ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیبا بیت المقدس ته ولیږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. او روسي خبر دا چې د نړۍ د فوټبال وتلې ستوري لیونل میسی اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډل کې لوبه کوي. لیونل میسی د تیرې سیشن بی پورس د بارسلونا لوبډل ته ویلی وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړ کړه. میسی له وی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډل سره د کړی تړون له یو بند سره مخالفت لري خو نه غوړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدی کبله منلې چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شل کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته. څه ستونزې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بنده کړه.
په غزنی کې همیشه خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې متوکولې دي، خدای لحاظ متواچول، هیڅ ونه کول.
د دې خبري مجلې په روسیو کې لداسې چا سره شهیدلیو چې د کباړ کار کوي.
کوڅو موسو کې دی خواخوا ګرځو، بس دا کورو کم کثافات چې راوځي په هغه کې راته پیدا کیږي، ځینې بس وړو.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي دي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي ډلې لا د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړي. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکی ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي لستونه وګوري او تایید کړي. افغانستان ټایمز رسپانې پرون په یو راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره یې بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپور ناسم نه دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دي ځانونه چمتو کړي.
زمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال رسپانې پرون په یو راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال په راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده په ډاګه سوې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږ نیمې پرول افغانستان کې اورېدلی شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپرې شي. دا خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده تر و نیمو بجو دوام کوي. د دې خبری مجلې په ترڅ کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی اس ایم اسونه لولو. که چېرته تاسو د سولې د خبرو په ارتباط اس ایم اس راواستوئ هغه ته لومړی توب ورکوو. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی چمتو دی چې قطر ته روان شي. طالبان بیا ویلي دي چې ځینې وړې تخنیکي ستونزې شته چې هغه هواري شي، له هغه وروسته به دوی خبرو ته چمتو شي. البته طالبانو دا خبره هم کړې ده چې هغه 15,000 کسان د دوی چې زندانی وو په افغانستان کې او د هغوی لستې حکومت ته سپارلی وو، هغه لستونه ګوري چې آیا واقعا همدغه 15,000 کسان له زندانونو خوشي شوي دي او که نه ځینې کسان لا هم په بند کې شته. په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راوستوئ. اوس غزنی ته مخه کوو. د کابل کندهار لویه لار د شپې تر 12 بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی د دغه ولایت محلي او نظامي چارواکو د تبدیلۍ غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه اعتراض کوونکو د تیرې 4 او 5 شنبې په ورځو د کابل کندهار لویه لاره د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفهیي ډول تړلې وه، خو پرون جمعه یې د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټوله ورځ یې لاره د شپې تر 12 بجو لا هم بنده ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امونیه قومندان او دا درېمې پلې لیوا قومندان تبدیل نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندښت سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوي کېږي، خلک وزل کېږي، هدفي وزنې کېږي، ترورونه کېږي. په بار بار باندې موږ دا چارواکو ته ورغلو، زارې یې ورته وکولې دي، خدای لحاظ هم ورته واچول، هېڅ یې ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته یې وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو وروڼه او زامن وژل کېږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی او نظامي چارواکي امنیت نه سي ټینګولی، استعفا دي ورکړي.
زمون زمان ورونه ولی بیجه وزنی چنی چې تنظیمه ولای او دغه چوپانه پیلوی ده خلاصه دی وایي وادر د اجرا کار دی ما په توان کې نه د ولاد چې موږ به دواب شي کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسیدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی وحیدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښین وروسته باندې دغه لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېرې غوښتنو ته برسېدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې 3 ځله د غزنی والي وحیدالله کلیمزی خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په موخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي. دوی وایي والي ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلۍ به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلۍ وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي چې هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د کباړ لیو کباړ خرڅونکي سره ژغېدلی و چې په زړه پورې خبرې لري او د خپل ژوند تجربې له موږ تاسو سره شریکوي. خو مخکې تر دې چې دغو مطالبو ته ورشو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغان سولې په اړه په خپلو تازه ګڼو کې یو شمیر مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډېرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی دیبورا لیوینز د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل تمه لري چې بالاخره به دا کړکیچ پای ته ورسیږي. دی په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټري ټایمز له لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتون کړي، خو په نهایت کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له بریالیتوب سره تړلی نه دی. د ورځپاڼې په باور امریکا د طالبانو د دې ژمنو د عملي کېدو غوښتون کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سږ کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړی شي. هیل امریکایي ورځپاڼې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورځپاڼې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ټرمپ د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښيي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپل ژمنې عمل کړی دی.
په بیلاروس کې جمهوری ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا چخانوسکایا وایي هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په بیلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشهید دی، خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. په بیلاروس کې د اګست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوه او الکساندر لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو. لوکاشنکا له تیرو 6 کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. سویتلانا د لوکاشنکا د بری له خبر سره خپل مخالفت د اګست په 10 د خپل هیواد د ټاکنو په کمیسیون کې ثبت کړ او لیتوانیا ته وتښتیده. فرشته جلالزی راپور لري.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا تخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور د نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد، له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا تخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په څرګنده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا تخانوسکایا هم داراس پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبر مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په azadiradio.com کې نیولی شي. د ناټو مشران د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه وایي چې له ماسکو سره به په دې برخه کې همکاري وکړي. تیرونی برلین له لابراتواري معایناتو وروسته اعلان وکړ چې ناوالنی مسموم شوی دی. اسمت سروان راپور لري.
ناټو له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ناټو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل ځینې جدي پوښتنې شته چې روسیه باید ځواب ووایي. جرمنی چې د ناوالنی درملنه پکې روانه ده تیر چهارشنبه ویلیو په ماینو کې څرګنده شو چې الکسی ناوالنی د نوو چوک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شوی دی. دا مواد د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړیدل. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبل یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې ناستو ته اړستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یو روغتون کې د عاجل څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حالت کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لوري د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر ناوالنی د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکوې د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به و نه زغمل شي. روسیې د ناوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د ولس مشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمنی او اروپایي اتحادیه کې لغپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړي کاروان اخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولس مشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن هدفی و جنو بحث زن کرده شویده. تاسو کولشتی چوبه دی خبرونه که د سکایپ لاری برخه وخلی او یا ازادی رادو تا تیلیفون وکری د خبرونه میل منو که خبلی پشتنی وکری او هم درست کولشتی چه خبل نظر په دې ارتباط څرګند کړي. وخت په یاد لري نن دوی بچې د کابل په وخت ترشنه اسمان لاندې پروګرام. لنډ خبرونه. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې شپږ څلوېښت طالبان یې وژلي دي او اووه دېرش نور یې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دغه طالبان یې د قیصار په ولسوالۍ کې وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لور خوست په سیمې سنت مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اتل لزابل علی کې اوس دا معلومه شوه چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک دي او سولې ته د پوینا شمنتیا نه لري. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د سولې د اثرینه موقع باید له لاسه ور نه کړل شي، دواړه لوري د سخت شرطونه نرم کړي. عبدالسمد روحانی له هلمند لیکي طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. خپلواک له نهر سراج لیکي طالبان باید ژر خبرې شروع کړي. عبدالله مبین لیکي د سولې خبرې باید پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي طالبان او حکومت باید لومړی اور بند وکړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي موږ سولې ته تږي یو، باید ژر خبرې شروع شي. خادم لیکي له طالبانو هیله کوم چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. حمیده نظری له کلات لیکي د پاکستان تر فشار لاندې طالبان راغلي دي او اوس دغه ته د تخنیکی ستونزې نوم ورکوي. عبدالرحمن لیکلی دی چې طالبان تر فشار لاندې دي خو حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره ژر شروع کړي. وسم د ژوند رغونه پروګرام سره په ګډه اورو.
د ژوند رنگونه
نو می سید ګول کاروبار مې د کباړو دغه کباړو پلاستیک د نور شان لکوم زین راټولوي.
بس سدل ته څه بار دغه کوڅو موسو کې دی خو خو ګرځو. بس د کورو کم کثافات چروځي پغه کې راته پیدا کیږي زین. بس یوړو خو زین وخت دلته زیات نه درې ګوزو هغه چاره سا خو ته ود چې وزیر اکبر خان طرف ته په دې طرفو کې ګرځو پسې ک یخ وي ک ګرمي. بس دغه مکار دغه کوون ورته
نینه خپل کثافات چرته پراته وي دغه لټوي را لټوي لاغو را وباسې
وو دغه نه را وباس. بس ګرځو بس چرته پراته وي دغه چې ګرځو ورته راټولوي راوړوځین. خو بس مونږ کار پکې کیږي اوس بل کار شي دی. اوس د مزدورۍ کار د مقصد روزانه خلک کوي په ځان زحمت کې هغه به زمونږ ته لږ مشکل معلومیږي. ولې کړې مونږ دی چې راغټ شي بس په دا کار کې اخته دغه کار کوو. دغه کار راته اسانه معلومیږي مونږ ته.
د خپل کثافات خو ډېر بد بوی کوي کنه، به دغه څنګه تحمل کوي؟
خو بس داسې چې اوس مونږ سره عادت شي یو کنه، د دې بوی مونږ شي دی په مونږ باندې اوس تاثیر نه کوي. بس مونږ سره عادت یو.
مریضوی خو بده
نه تر اوسه پورې خو د خدای سان را باندې مریض شوی نه یمنو. د دې بعد که مریض کړم هغه بیل خبره ده.
کله چې په کثافاتو کې دغه شین لټوي خلو او پوزه تړې کم داسې ورته
هغه رقم یې مکنه هم دغه شی په دار رقم یې پکې ګرځم ورته لاس و مخ کې
شین خلو
خلو پوزه پټه ده کنه نور تکلیف راته نه راکوي.
دغه شین چې بل دی زیو باسي کنه دا به چیرته وړي څنګه خرڅوي؟
دغه شین چې د دې زنه مو باسل دا وړم کور می دلته کور کې اچوم به هر شی بیل بیل کوم بیل بیل کوم هم دغه راته پراته دي چې کله ښه زیات سو زره باندې تنگ چې مقصد نور نه زایږي. بیا ټلیفون کوم څوک چې اخلي هغه ته زنګ ما غره زی هغه نه رنوري. بیا
په میاش کې څومره کار کوي ته؟
میاش کې نو د یو غنه چې بس لزر 5000 روپۍ کیږي راته.
بیا په دې د ژوند چالان ده
و ژوند چالان دم بچت کېږي مې صورت کور راته چليږي.
که دغه کار پاړه یو جالب خاطره راته وایي
زه خدا وایم ماشنا چې بس کم چیز پکې اخته یم نور خلکو ته دا وایم چرونو ځان ځنیو بس ما سره خو وس دغه سی وس خپل ځان سره مخپل ظلم کړی دی. کلمې لاس کې را کړو کلمې غرزولې دي سپاره لاس کې را کړې سپاره مې غرزولې ده. زه خوام چې ځینی خلک چې وایي چې مونږ به دا کار وکړو خو ځانونه دې تری وساتي او کلم دې لاس کې واخی خپل سبق دی وای خپل مکتب دی ورته وای چې سړی تری جوړ شي. مونږ نو خو ساسیم سورتي وړاندې جوړ شوی دی کنه نو ځان سره نور خلک اتحاد کوي.
ما د جالب خاطرې خبره وکړه چې مثال کومه جالب خاطره لدی کار لري زکه ډیر وخت شو دا کار کوي.
جالب خاطره خو دا غده بس مشکلات خو لري ک یخ وی ک ګرمي مونږ پکې لګیای نو زړه مو زین تور شوی دی چې بخیونه کو کار تلاس لورنو.
نو کدا کار نه ک بل کوم کار ته نیت ده
مقصد دا چې وسانه کار وي او ډرایوري راته زمې پیدا شي وي کو یا یو زمې چوکیداری مو کیداری مزدوري مزدوري نو وي کو هغه باندې ناشته هغه راته به تر در دي.
دا خبری مجله همدل تسرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې ستار فروغ لتا سره دی خبرونه تشرغلی فروغ سره
تشکرش.